درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند تایر روشان په تخنیکی ملګرتیا هرکلی کوم. دوستانو نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د عقرب یا د لړم د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2012 عیسوي کال د نومبر له 2مې نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ له همدې وخیانې د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې تاسو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي، او همدارنګې د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدلی شي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو، او سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان له خبرونو پیلوو. د آسیا پراختیایي بانک وایي په روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وضع په سلو کې 6.9 وه، خو په راتلونکي کال کې به په سلو کې 6.5 ته راټیټه شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ناټو په اړه د افغان د امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په اړه دا قضاوتونه چې له 2014 کال وروسته به د هیواد دفاع توان ونه لري بې بنسټه دي. او په امریکا کې د سندي طوفان لراتو وروسته انتخاباتي کمپاین په لومړنۍ غونډه کې پرون ولسمشر باراک اوباما خبرې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په اړه دا قضاوتونه چې له 2014 میلادي کال وروسته به د هیواد د دفاع توان ونه لري بې بنسټه دي. د دفاع وزارت وایي جنرال زاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ناټو له معیارونو سره سم روزل شوي او اوسمهال په سلو کې 15 پوځي عملیات په مستقل ډول ترسره کوي. ښاغلی عظیمی وایي ملي اردو پیاوړې شوې ده، ظرفیت لري، قابلیت لري، او د بې امنۍ زیاتې ستونزې نن په خپل توان سره حلوي، او موږ حتی ډاډه یو چې له 2014 میلادي کال وروسته کولی شي له ګواښونو سره مقابله او وضعیت کنټرول کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د آسیا پراختیایي بانک وایي روان میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 6.9 وه، خو په راتلونکي کال کې به په سلو کې 6.5 ته راټیټه شي. د آسیا پراختیایي بانک د آسیا د ودې د راتلونکي په اړه په یو راپور کې په راتلونکي کال کې د هیواد د اقتصادي ودې د کمزوري کېدو علت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل بولي، او وایي چې که څه هم د اندېښنې وړ خبره نه ده، خو د افغانستان د اقتصادي ثبات د ساتلو لپاره باید د دې هیواد د کرنې سکتور ته پاملرنه وشي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی شي. ناټو د خپل هغه دوه سرتیرو هویت پرون افشا کړ چې د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوی و. فرانسې خبری اژانس په نیپال کې د برتانیا د سفارت په حواله په راپور کې ویلي چې د وژل شوو سرتیرو یو برتانوي او دوهم د نیپالو چې له برتانوي سرتیرو سره یې کار کوو. د راپورونو له مخې یو افغان چې د ملي پولیسو جامع اغوستې وي د سې شنبې په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په ډزو د کسان وویشتله وی وژل. ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د سندي طوفان له راتلو وروسته د انتخاباتي کمپاین په لومړنۍ غونډه کې وویل د ولیدل چې طوفان نه ډیموکراټان ویني او نه جمهوریت غوښتونکي، بلکې یوازې او یوازې امریکایان دي چې زیانمنېږي. اوباما په تیرو درې ورځو کې خپل انتخاباتي کمپاین پرېښی و څو د سندي په نوم د سخت طوفان په وړاندې اقدامات تنظیم کړي. نوموړي چې د ویسکانسن ایالت په ګرین بیک سیمه کې خبرې کولې وویل موږ ته هم په تیرو څو ورځو کې الهام شوی و، ځکه یو مصیبت چې راشي نو وینو چې په امریکا کې هغه کوچني اختلافات چې عادي حالت کې زموږ تر منځ شته ټول له منځه ځي. کله چې طوفان راځي نه څوک ډیموکرات دی او نه جمهور غوښتونکي، بلکې ټول بس عادي امریکایان دي. اوباما همداراز د خپل ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. جمهور غوښتونکي کاندید مترامني بیا چې د هم په تیرو څو ورځو کې خپل کمپاین بند کړی او پرون په ویرجینیا ایالت کې په کمپاین بوختو، نظر پوښتنې ښیي چې دواړه کاندیدان اوږه په اوږه سیالي سره کوي، او دواړه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې پر روانه سې شنبې په پام کې دي د خپل بریا اټکل کوي. او د ګرجستان نوی صدر اعظم بیتزینا یوانشیولی وایي له روسیې سره ډیپلوماټیک اړیکې به تر هغې پورې بیا ټینګ نه کړي چې مسکو د دې هیواد د دوو جلا شوو جمهوریتونو د رسمیت پیژندنې پرېکړه بیرته وانخلي. په 2008 کې روسیې له ګرجستان سره د لنډې جګړې په دوام وروسته له دې چې د جنوبي اوسیتیا او افغازیا د سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده، هلته یې خپل زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل.
دوی ملی تومان شده، ظرفیت داره، قابلیت داره.
دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عزیمی دی چې د هغه ګنګوسو په اړه یې څرګندونې کړي چې وایي ښایي له 2014 کال وروسته د افغانستان ملي اردو د هیواد د دفاع توان ونه لري خو دی نه مني. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې استرالیا له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پلان په وروستي پړاو کې ده. د اسیا پراختیایي بانک وایي روان میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 6.9% وه خو راتلونکي کال کې به یو څه کمه شي. په دې اړه هم درته رپورټ وړاندې کوو. پر ممبئی ښار د 2008 کال له روسي حملو وروسته چې هند پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډله مسؤوله وګڼله، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره کېدای شي چې د کرکټ لوبې ترسره شي. دوستانو په یادو مطالبو سربیره په روانه خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه او همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو د کمزورتیا په اړه اټکلونه او دا ګنګوسې چې دا ځواک به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد دفاع ونشي کړی رد کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عزیمی هغه اټکلونه چې ګنې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته د خپل هیواد د ساتنې وړتیا نه لري رد کړل. ښاغلی عزیمی وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا کې هیڅ راز شک نشته او دا ډول راپورونه د افغانستان د روان وضعیت د حقیقت ښودونکي نه دي. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو ویلي و چې ښایي ملي اردو او ملي پولیس ونشي کړی له هغو وسایلو او تجهیزاتو چې د امریکا له مرستو څخه یې ترلاسه کړي په سم ډول کار واخلي یا یې ساتنه وکړي. د پداسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې 14 میاشتې پاتې دی وویل دا هیواد ښایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عزیمی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان ملي اردو اوس مهال د ناټو له معیارونو سره سم پوځي روزنې ترلاسه کړي دي. موږ د افغانستان د وګړو په سلو کې تقریبا 15 د مسؤلیتونو له انتقال وروسته په خپله امنیتي ساحه کې راوستي. هغه فضا چې موږ ورته برابره کړې تر پخوا امن ده. په سلو کې د 15 پوځي عملیاتو مشري موږ کوو او مستقل عملیات کوو. دا اردو چې موږ یې نن لرو هغه اردو ده چې په تیرو 10 کلونو کې د ناټو په معیار روزل شوی. موږ په دې ډول د مسایلو طرحه د افغانستان له روانو حقایقو لرې ګڼو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش پر راپور کې یو مهم سوال دا دی چې آیا افغان ځواکونه ټول هغه لګښتونه چې له 2002 کال وروسته د دوی د پیاوړي کولو لپاره شوي ساتلی شي؟ متحدو ایالاتو د افغان ځواکونو د روزنې پیاوړتیا او تجهیز لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې په دې کې 1.5 میلیارد د پوځي اډو، روغتونونو او د پولیسو د امنیتي پوستو او ماموریتونو پر جوړولو لګیدلی دي. جنرال عزیمی وایي چې دا لاسته راوړنې به وساتل شي ځکه چې افغان ځواکونه یې د ساتنې توان لري.
شاید بروی کاغذ در گذشته های گردوهای 500,000 و 1,000,000 بوده باشه.
خیلی پا پخوا وقتونو که با 1,500,000 کسیز او 1,000,000 کسیز پوزونه ده کاغذ پر مخوه، خو افغانستان ده تاریخ پا اگدو که کلا هم دست یا منسجم او متمرکز زواک نلاره. چه بانده 3,500,000 زواک چه لبلوک چه خپیلیگی، بلوک یا ده کمیت لپلا و پورا او هم دست یا طولای، کندک، لوا او قولی اردو در واخله. نو ځکه موږ بشپړ ډاډ لرو چې په ډیرو څرګندو دلایلو له 2014 کال وروسته هم کولای شي د هیواد د امنیتي چارو مسؤل پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو د هغو ستونزو پخلی کوي چې ښایي د افغانستان حکومت د بهرنیو ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو وروسته ورسره مخامخ شي. پراپور کې دا یادونه هم شوې ده چې افغان حکومت د پاوځ د عملیاتي او مراقبتي بستونو لپاره په سلو کې له 40 کم کسان استخدام کړي ځکه دولتي کارونو ته د خصوصي سکتور په پرتله د کمې تنخواه له وجې ډېر خلک زړه نه ښه کوي.
استرالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پلان په وروستي پړاو کې ده. د پلان له مخې د دې هیواد پوځي تجهیزات به چې ارزښت یې نږدې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي د روان کال په اوږدو کې د سمندر او هوا له لارې له افغانستان نه وایستل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په یو بل رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت لسم کال پیل شوی او د دې هیواد د حکومت مشران هر کال د دې ماموریت په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. د سیدنی مارننګ هرالد ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد ویلي چې تر اوسه په افغانستان کې د دې هیواد 9 سرتیري وژل شوي او 10 میلیارد ډالر یې پر پوځي عملیاتو لګولي دي. د میرمن ګیلارد په وینا د روان ماموریت له مخې په کار ده چې په افغانستان کې په موقت ډول د سرتیرو شمیر زیات شي څو لستنېدو مخکې د خپل پلان وروستی پړاو عملي کړي. د استرالیا د دفاعي تجهیزاتو وزیر جیسن کلیر په جلا څرګندونو کې ویلي چې د 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت د دوی پوځي تجهیزات اوس مهال په افغانستان کې دي، چې د په وینا 300 نقلیه وسایط، 600 انتقالاتي کانتینرونه او 1600 استوګنځایونه پکې شامل دي، او د استرالیایي ځواکونو له وتلو وروسته به دا ټول تجهیزات له افغانستانه ولېږدول شي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد ویلي چې 2012 په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت لپاره یو ډیر مهم کال و. د دې په وینا له افغانستان سره تعهد د استرالیا په خپله ګټه دی، څو په دې ډول افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د فیرفاکس په نوم یوې بلې استرالیایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت د 2013 کال په جنوري کې پای ته رسیږي، او دوی به د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپلې پوځي اډې وسپري، خو تجهیزات به یې چې ارزښت یې شاوخوا 3 میلیارد ډالر اټکل کیږي استرالیا ته ولېږدول شي. استرالیا چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې فعالیت کوي، اوس مهال څه باندې 1.5 زر سرتیری لري چې ډېره برخه یې په روزګان ولایت کې ډېره دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د آسیا پرختی بانکوی روان میلادی کال د افغانستان اقتصادي وده 6.9% و خوراتلونکي کال به 6.5% ترخ کته شي. په کابل کې د آسیا د پرختی بانک مسولین راتلونکي کال د افغانستان د اقتصادي وده راکمېدو علت له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل بولي. په دې اړه په مخې له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ده.
د آسیا پرختی بانک چارواکي راتلونکي میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده ل 6.9 نه 6.5 ترخ چیدل د اندېښنې وړ کموالی نه بولي، خو ټینګار کوي د افغانستان د اقتصادي وده لپاره باید د دې هیواد د کرنې سکتور ته کار وشي. د آسیا د وده د راتلونکي په اړه د آسیا د پرختی بانک لخوا نوې خپور شوی راپور وایي د افغانستان اقتصادي وده چې په تیرو څو کلونو کې مخ په زیاتېدو وه، راتلونکي کال به لږ راکم شي. د راپور له مخې تیر میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده 15.8 و روان میلادي کال 6.9 او راتلونکي کال به 6.5 وي. خو په افغانستان کې د آسیا د پرختیایي بانک رئیس جوجی توکوشي د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د غلک کموالی د افغانستان د اقتصاد د خرابېدو څرګندوی نه کوي.
دا یو تخنیکی راپور دی او د افغانستان او سیمې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د تحلیلونو او ارزونو په اساس جوړ شوی دی. موږ دا رنګ راپورونه په کال کې 2 ځلې برابروو. په راتلونکي کال کې د افغانستان په اقتصادي وده کې لږ کموالی په دې هیواد کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو څرګندوی نه کوي.
د آسیا پرختیایي بانک په راتلونکي کال کې د افغانستان د اقتصادي وده د راکمېدو علت له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل بولي. ښاغلي توکوشي وویل د آسیا پرختیایي بانک له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره برخه یې بلا عوضه ده. نوموړي له افغانستان سره د دې بانک مرستې اغېزناکې وبللې او ویل
په 2012 کال کې موږ 3.6 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کوو، په 2013 کال کې 2.5 میلیونه ډالر او په 2014 کال کې هم همدومره مرسته کوو. دغه مرستې د آسیا د پراختیایي بانک له خپلو سرچینو څخه دي او بلای وزه دي.
د جولای په میاشت کې په توکیو کې له افغانستان سره نړیوالې ټولنې د راتلونکو 4 کلونو لپاره د 6.5 میلیارد ډالر مرستې مشروطه ژمنه وکړه. له دغو شرطونو څخه یو هم دا دی چې د افغانستان دولت به د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات کوي، خو د افغانستان خلک سربیره پر دې شرط تمه لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې به د نړیوالو مرستې په هغو اساسي پروژو ولګیږي چې د دوی په ژوند کې بدلون راولي او په هیواد کې مهمو پرمختګونو ته لاره هواره کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو 9:45 ته خو ته په مکې ور بیا د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په اړه دا قضاوتونه چې له 2014 کال وروسته به د هیواد دفاع ونه کړی شي بې بنسټه دي. د آسیا پراختیایي بانک وایي روان میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 6.9 وه، خو په راتلونکي کال به په سلو کې 6.5 ته راښکته شي. ناټو د خپل دوو هغه سرتیرو هویت پرون په ډاګه کړ چې د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شي. د فرانسې خبري اژانس په نیپال کې د برتانیا د سفارت په حواله په رپورټ کې لیکلي چې د وژل شوو سرتیرو یو برتانوي او دوهم د نیپال و چې له برتانوي سرتیرو سره کار کوي. ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د سندي طوفان له راتلو وروسته د انتخاباتي کمپاین په لومړۍ غونډه کې ویل د ولیدل چې طوفان نه دیموکرات ویني او نه جمهوریت غوښتونکي. د ګوجستان نوی صدر اعظم بیدزینیا ایوان شویلی وایي له روسیې سره ډیپلوماټیک اړیکې به تر هغې پورې بیا ټینګ نه کړي چې مسکو د دې هیواد د دوو جلا شوو جمهوریتونو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د رسمیت پیژندنې پریکړه بیرته نه وي اخیستي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو چې اوس مهال بندي ده پرون ژمنه وکړه چې د ځینو ډاکټرانو له سپارښتنې سره سره به چې دا وایي خوړو ته اړتیا لري بیا به هم خپل غذایي اتصاب ته دوام ورکړي. او اسرائیل پرون اعتراف وکړ چې د 1978 کال کې د دې هیواد پوز د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات مرستیال خلیل الوزیر چې په ابو جهاد مشهور پر تونس سمندري برید پترس کې وژل. دوستانو سم دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته اندیشنه څرګنده کړې ده او په خپل تازه ګڼ کې لیکلي دي راتلونکو انتخاباتو ته تیاری او د ولسمشر کرزی پر ځای د بل کس غوره کول په دې پوري مربوط دي چې امنیتي ستونزې لري شي او په انتخاباتو کې ترغلي یو نشي. ګارډین لیکي د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته اتلس میاشتې وښته، نو حکومت شایي د امنیت او ترغلي یو د مخنیوي لپاره مبارزه وکړي. ورسپانه بیا وړاندې څرګندوي چې د ولسمشر حامد کرزی یو شمیر منتقدان دا اندېښنه لري چې حامد کرزی شایي هڅه وکړي چې اساسي قانون بدل کړي او د تلاره هوار کړي چې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. خو د ګارډین په باور د انتخاباتو د نیټې له اعلانې دوسر شایي خلک ډاډه شوي وي چې حامد کرزی به قانون ته سر ټیټ کړي. ورسپانه بیا د افغان ولسمشر د انتقاد کوونکو دې اندېښنې ته هم اشاره کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا هم حامد کرزی ډېره لاسوهنه وکړي. د لویدیز ویبل او ورسپانه لاس انجلس ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات هغه مسله ده چې نړیواله ټولنه پرې ټینګار کوي او دا په افغانستان کې د ثبات نقشه ګڼي. ورسپانه بیا لیکي د 2014 کال د اپریل 15 نیټه چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده پر دې دلالت کوي چې افغانستان د دیموکراسۍ پر لور پسې درومي او په کورنۍ جګړې کې نه راګیر کیږي. د ورسپانې په باور د دې نیټې تر اعلان مخکې په افغانستان کې دا ویره وه چې ولسمشر کرزی به د دې لپاره چې په بله دوره کې د کاندیدو حق نه لري انتخابات وځنډوي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې بیا لیکي د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر غړي د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو سربیره اندېښنه لري. ورسپانې د ولسي جرګې د پخوانی غړي فاروق میړنی خبره راخیستې ده چې خبرداری ورکوي چې دا ګرانه ده چې د اپریل په میاشت کې انتخابات ترسره شي ځکه چې درنې واورې به د انتخاباتي مبارزې او رای ورکولو مخه ونیسي. فاروق میړنی همداراز وایي که چیرته د الکترونیکي پیژندپاڼې ستونزه هواره نشي پراخې درغلۍ به وشي. د نړیوال بحران ډلې په سپتمبر کې اندېښنه څرګنده کړه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې به درغلۍ کورنۍ جګړې ته په افغانستان کې لاره پرانیسي او په امنیتي ځواکونو کې به اختلافات پیدا کړي. د لویدیز ویبل ورسپانې ډیلی ټلګراف بیا د یو شمېر منتخبو خلکو ستاسو مسله سپړلې ده. د ولسی جرګې او مشانو جرګې شاوخوا سل تنه سرژني حج ته تللي دي او داسې ویل کیږي چې ځینې یې د دولت په خرڅ حج کوي. د ټلګراف د ولسی جرګې د غړي شینکی کړو خیل په وینا څرګندوي چې د ملت د استازو د دې لوی شمیر له تک سره د ملي شورا کارونه ځنډیدلی دي او میرمن کړو خیل زیاتوي چې داسې کسان هم په دوی کې شته چې د 15 ځل د حج ته ځي. د ټلګراف رسپانه بیا لیکي د افغانستان د ملي شورا پر غړیو بیا بیا د انتقادونه کیږي چې له واکه استفاده کوي، رشوت اخلي، بهرني سفرونه کوي او د افغانستان کارونو ته هغه مرچ په کار دي پام نه کوي.
د افغانستان په پوزي اکاډمۍ کې د شمالي دولو لپاره د هیواد په مرکز ولایتونو کې لسکونو جنوز خده کانکور از موینه واخیستل شو. تفصیل د خرم محمد سین په ریپورت کې.
که څه هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې کورني دودونه د نجونو د تعلیم مخه نیسي، خو بیا هم په لسګونو نجونې حاضره شوې چې له دې ستونزو سره مقابله وکړي او په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د لرې سیمو په لسګونو نجونو وکړای شول چې له څو ورځو انتظار وروسته د پوځي اکاډمۍ په ازموینه کې ګډون وکړي. دا ازموینه د پنجشنبې په ورځ د دفاع وزارت د چارواکو لخوا په یاد اکاډمۍ کې واخیستل شوه. په ازموینه کې ګډون کوونکي نجونې وایي چې د مینې او علاقې له مخې چې له پوځي مسلک سره یې لري، غواړي دا ازموینه تیره او په پوځي اکاډمۍ کې شامل شي. د دې نجونو یو شمېر چې له لرې ولایتونو څخه کابل ته راغلي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوځي اکاډمۍ په ازموینه کې د ګډون په نیت څو ورځې وړاندې کابل ښار ته راغلي او ځانونه یې چمتو کړي دي. له دایکندي ولایت څخه امینه وایي چې د پوځي اکاډمۍ د کانکور د ورکولو لپاره کابو یوه اونۍ مخکې کابل ته راغلې ده.
زه له دایکندي ولایت راغلی یم. په ډېرې سختۍ لاړم او له کورنۍ سره مې مسلات وکړ. هغوی مې راضي کړل. له اختره مخکې کابل ته راغلی یم. یوازې زه نه یم، بلکې د نورو ولایتونو نجونې هم راغلي. هیله من یم چې د کانکور پروسه شفافه واوسي.
د ملي پوځي اکاډمۍ مسؤلینو وویل په دې ازموینه کې کابو 4000 داوطلبو چې 4000 پکې نجونې وې ګډون کړی دی. د دې اکاډمۍ قماندان تورن جنرال شیر محمد ځاځي وویل له امتحان ورکوونکو څخه به 300 اکاډمۍ ته جذب شي چې 10% به نجونې وي. په افغانستان کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورنۍ نجونې په پوځي ارګانونو کې کار وکړي. ملیحه وایي دې هم دا ستونزه لرله، خو کورنۍ ته یې قناعت ورکړ او په دې ازموینه کې شامله شوه.
ما ډېرې سختۍ وګاللې، خو زه تصمیم لرم چې په دې اکاډمۍ کې شامله شم.
د دفاع وزارت د اپراسیون آمر جنرال امرالله امان په دې ازموینه کې د نجونو برخه اخیستنه مهمه ګڼي او وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د نجونو د شاملېدو په لار کې هیڅ خنډ نشته او هرکلی یې کیږي. د یادې اکاډمۍ مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د افغانستان په ملي اردو کې څومره ښځینه عسکرو او افسرانو ته اړتیا ده او د شته و شمیرې څومره دی.
و مو لیدل چې ګڼ شمیر افغان نجونې دې ته چمتو شوي چې په پوځي اکاډمۍ کې زده کړې وکړي او د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کړي، خو که له یوې خوا یو شمېر نجونو دا زړورتیا ښودلې، له بلې خوا بیا یو شمېر ښځې او نجونې د کابل په کوڅو کې د عامو خلکو او موټر چلوونکو له ځورونو شکایت کوي. د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
په کابل ښار کې د ځوانانو او په خاصه توګه د شخصي موټر چلوونکو لخوا په سړکونو او کوڅو کې د نجونو او ښځو زورول یو جدي ستونزه ګرځېدلې چې یو شمېر ښځې او نجونې په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر نجونو او ښځو د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا د نجونو زورول یو جدي ستونزه وبلله. دوی وایي چې دا کار د دې کسانو د سواد او اخلاقو د کچې د ټیټوالي ښکارندویي کوي. دوی وایي کله چې په کوم ځای کې د موټر په تمه ولاړې وي، نو لسګونه موټر چلوون کې خپل موټر ورته دروي او ورته وایي چې په موټر کې سپری شي.
منم فرزانه ده، موږ ته بخیر در نظر کې موږ ته مکتب ته کله زه ټول موټر مکتب درې راځه یو خوشیم بیا ما خو موږ د دې څخه د خواهش لرو چې دا ونه دروي د موټر موږ ته 50 متره د ګزنه یو دري مثلا دا سوي وی راځه مو مفته بیا یو تاسو ور ځای موږ بیا یې نو می کریمه او موټر دروي خوشیم بیا موږ نه وسه خو موږ چې ودا دي ګوست موټر راش مشته وی مفته بیا یو
د غنجونی ویلې وی خو د خپل کورنۍ لخوا حسول کیږي چې زده کړه او کار وکړي، خو له بلې خوا بیا دا ډول کسان د دوی د زده کړې او کارونو د لارې خنډ کیږي. دوی وایي ډیر کله د یو شمېر نارینه و لخوا دا ډول مزاحمتونه د دې لامل کیږي چې یو شمېر کورنۍ خپلې لورنې میرمنې او یا هم خویندې پرېنږدي چې زده کړه او یا هم کار وکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانې هم د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا د نجونو زورول تاییدوي، خو وایي هر کله چې نجونې له دا ډول یو حالت سره مخامخ کیږي نو باید چې امنیتي ارګانونه ورباندې خبر کړي. د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال داوود امین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې یوې میرمنې له کوم کس نه دوی ته شکایت وکړ، نو دوی به هغه کس سره قانوني چلند وکړي.
کدی لمبر دی پولیس ور سره دی مونږ ټول مکاتب ته ور کړی دی، مدیران دې مهارت دی نهایو ته ور کړی دی، مونږ جلسه ور سره لرو دلته اته د پولیس لمبر چې اصل لمبر دی او څلور نه لمبر دی حقا دا فری دی مفدی دی کوي چې د شکایت درج کړي دی د لدی لمبر صرف خپل نمبر وایي او هغه دغه نمبر پلیټ دی موټر مونږ ته وایي ان شاء الله تعالی دا به مونږ ډیر کوشش وکړو چې دغه د اساته به ډیره کته کو دغه همکاري مونږ سره وکړي.
د رپورټونو له مخې په کابل کې ډیر کلنجونې هغه مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول کیږي چې د سړکونو په سر د موټر په تمه ولاړ وي او یا هم د ورځې لخوا لږ څه ناوخته شي نو موټر چلوونکي ځوروي. په کابل ښار کې دغه چلند ښځو او نجونو ته یو بل سرخوږی ګرځېدلی چې له مخکې نه په ټولنه کې له بېلابېلو تبعیضونو او تاوتریخوالي سره مخ دي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په ځینې دولتي روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي نه شکایت کوي. د جمیلې ظریف یو بل ریپورت په دې اړه اورو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د دولتي روغتونونو له دې چلند سره چې د دوی په وینا د امکاناتو لښتوالي سره سره بیا هم وړیا درمل نه ورکوي او د معایناتو لپاره خصوصي لابراتوارونو ته لیږي شکایت کوي. د همدغو شکایتونو د معلومولو لپاره د وزیر محمد اکبر خان روغتون ته ولاړم. د وزیر محمد اکبر خان روغتون یو شمېر ناروغانو ویل چې کله ډاکټر نسخه ورکړي نو دوی اړ وي چې خپل ناروغ ته درمل له بهر نه په خپلو پیسو واخلي. د دوی په وینا په روغتونونو کې د دوی ناروغ ته یوازې یو خل تسیروم ورکوي او بس.
سمر دین د پکتیا ولایت سویدین کې خو دغه خبرن شي ایا سمر دوا شته خو کوم درمل چې زموږ ناروغان ته ورکړ شوی دا کوم چې دوی سره ظرفیت شته دوی کوم شته دی هغه تر اوسه پر مونږ نه درکړي مونږ وینو
دا و تر اوسه ما ته ورکړی نه دی اوس
نو نه مولا پور دین دوا بیرون اخلي په وای داسې نقطه لیکي وای وخت بیرون واخل نه ورکړي ما پښتنه کړه دا وای دوا مونږ نه لرو کومه د پېچکاری میچکاری کې وو کوم ګولۍ باور کې نور ورک
دوی وای حکومت هر کال د عامه روغتیا وزارت ته د درملو او وسري وسایلو د اخیستلو لپاره پوره بودیجه ورکوي خو په وینا یې بیا هم روغتونونه دوی ته درمل نه ورکوي. د دوی په وینا نه یوازې دا چې درمل نه ورکول کیږي بلکې دوی خپل ټولې معاینې هم له روغتونونو بهر په خصوصي لابراتوارونو کې کوي. بیا هم د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي چې د وینې معاینې ورقې په لاس وي او د معاینې لپاره له روغتون نه بهر روان وو
معلومات خبر
سربیره پر دې د پایوازانو لپاره د مناسب ځای نشټوالی د رشوت اخیستل د نظافت نه مراتول او له ناروغ پایوازانو سره ناوړه چلند کول یو شمېر نورې ستونزې دي چې لا هم په ځینو دولتي روغتونونو کې ترې خلک شکایت کوي. ومغوښتل د خلکو دغه ستونزې د څو دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره شریکې کړو خو هغوی د عامې روغتیا وزارت له رسمي اجازې پرته له ازادي راډیو سره له مرکې ډډه وکړه. د دې ستونزې د شریکولو لپاره مو وغوښتل چې د عامې روغتیا نظر هم واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 100 دولتي روغتونونه فعالیت کوي چې ولس یې یوازې په کابل کې دي.
پر ممبئی ښار د 2008 کال تر روسي حمله وروسته چې هندي په پاکستان کې مشت د لشکر توې بدل مسوله وګڼله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل پر خاوره د کرکټ مسابقې هم بند شوې. خو هند وایي چې د راتلونکي دسمبر میاشت پورې سوی کې به دا هیواد د پاکستان د کرکټ د ټیم کوربه وي. تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې.
د هند کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ ټیم به راتلونکي دسمبر میاشت کې د کوربه هیواد له ټیم سره 15 مسابقې ترسره کړي. پر ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې نوی ډیلی پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډله د دغو حملو مسؤل اعلان کړه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د سیالیو سیریز پیلېږي. د هند کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان ټیم بل خپل هندي سیال سره خپل لومړنۍ مسابقه د راتلونکي دسمبر میاشت په 15 نیټه په بنگلور ښار کې ترسره کړي. د هندي مقاماتو په وینا ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د نوي ډیلی په شمول په څو نورو سترو ښارونو کې په خپلو کې لومړی 2 اووریزي او بیا 3 ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي. د وروستي ځل لپاره په هند کې د پاکستان کرکټ ټیم په 2009 کال کې له کوربه ټیم سره یو ورځنۍ او ټیسټ لوبې درلودې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان کرکټ ټیم به د راتلونکي دسمبر میاشت په 28 نیټه هند ته ورسیږي. پر ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وژل شو په نورو برخو کې د اړیکو او تماسونو د قطع کېدو سربیره د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د یو بل په خاوره کې د کرکټ سیالۍ چې دواړه هیوادونه ورته د خورا اهمیت په سترګه ګوري هم بند شوې.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو زموږ خبرونه تازه پیل شوي. بل نیم ساعت خبري مجله او د ټولو ورځې خبرونه مو په مخ کې دي. سلطان